د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,60,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځېد. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکیې چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه به یو مهم کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکیې چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم غورځار کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس نن د ننګرهار ولایت د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې. د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او له شلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. لندن تور لګولی چې دا شرکتونه او افراد روسیه ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د هیواد دا اقدام به د ولسمشر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیه ته د وسلو د استولو لړۍ بنده کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه برید وروسته لویدیځو هیوادونو پر مسکو پراخ بندیزونه لګولي دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربي اماراتو او روسیه کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولند دفاع وزارت د هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولند دولتي خبري آژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولند د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني اوښتنو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشي لیدل شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. و باوري چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر له زده کړو څخه د افغان جنو د محرومیت په اړه خبرې کړي. آیا طالبان به د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو خبرو ته غوږ کیږدي؟
متاسفانه اوسه پورې خو د طالبانو قیادت نه د افغانستان دننه او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو او د سازمانونو غوښتنې هغوی نه اوري. متاسفانه
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي.
دغه مې ماشوم د شیدې نه لرم، چې شیدې ورکړم. د وچ شیدو توان نه لرم، وچ شیدې خو ډېر قیمته دي. دغه عادي شیدې ډېر خراب شیدې، دلته په 300 روپۍ دي.
د هغو سنگارګرو میرمنو شرکت وبخې شکایت به واوري چې د چې کاروبار په دې ورسېو کې د طالبانو د حکومت لخوا بند شو.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړل.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو له حسین ابراهیم تها سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها د افغان جنو او خزو د تکړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبري کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو مشانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په خپل ټویټر پاڼه د دې لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې. طالبانو واک ته بیا ځلې رسیدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړې. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 23مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تللو راوګرځولې. د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته کړل او په نجونو او ښځو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پریکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ په شا شوي نه دي. په همدې حال کې یو شمیر نجونې چې طالبانو ښوونځیو پوهنتونونو ته تللو منع کړي هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله د ازادي رادیو ته ویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. هر جلکې وکولای شي چې د خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې د افغانستان راتلونکی روښانه کړي.
د کابل په ولیسه کې د نهم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوي غږونه باید خاموش نشي.
که ما مدتی دو سال میشه به بسر نمیشه
دو کالا کیگه چه به برخلی که یوزه که دی خونزه و دروازه پر مگ ترلی دالوی ظلم دهی چه لمگ سر کیگه مگ لطولوغو کسانو چه دی بشری حقونو او دی تعلیم ملاتری دی وارو چه مگ یوازه پرینگ دی او ملاتر مو بکری
هستیم که ما را در این شرایطی کنونی تنها نگذارن و ما را حمایت بکنن.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترې نجونې راګرځولي بلکې دوی افغان ښځې له کار هم منع کړي او دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې د افغان جنو د تعلیم او کار د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه مې مخکې د چارو د شنونکي او د پوهنتون د استاد فضل هادي وزین نظر وپوښت او د مرکې په سر کې مې ترې وپوښتل چې د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغېز څومره دی.
طبعا د اسلامي همکاري او سازمان OIC دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی. تر هغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان پکې اقلیت لګکې په توګه اوسي کې دوی هلته عضویت لري لیتوب لري. نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سکرتر عمومی منشی دا غوښتنه کوي په دې معنی ده چې ټول اسلامي نړۍ شپږ و پنځوس اسلامي ملکونه او ورسره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان اوسیږي د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت دا غوښتنه کوي او په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنی دا یو ځل بیا پدې معنا ته او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي وادونو کې تر ټولو اسلامي واد د نفوس له پلوه هغه هم چې جمهور رئیس دا غوښتنه کوي دا په کار ده او استاد تاسو حکومت چې د مسلمانانو د مسلمان هیوادو اسلامي وادونو خبر ومني او د مسلمانانو دغه اجماع او اتفاق چې دې باندې و تقریبا په نړۍ کې د سو قضیونه ورسره یو قضیه ده چې ټول مسلمانان ټول اسلامي امت ټول اسلامي هیوادونه حکومتونه غیر حکومتي سازمانونه علما او نهادونه سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز بله
وزین صاحب ډیره بخنه غواړم تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبرې څومره د منلو وړ وي؟
متاسفانه اوسه پورې خو د طالبانو قیادت او رهبری اوسه پورې نه د افغانستان دننه د علماو د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنې اوري او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنې هغوی ته هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز ټول مسلمانان په یو آواز د افغانستان ملت په یو غږ د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبانو تحریک رهبري نه چې داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره په تضاد فیصله بیرته واخلي او مکتبونه نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي تحصیل وکړي او ښځو ته د کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیږې نه آواز خیژي او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ غرد واضح خبره نه کوي، نه استدلال نازریږي او نه هم عکس العمل ښیي متاسفانه.
بله دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غواړي چې د نړیوالو سره د اړیکې وساتي.
او درې سرور کسان د سړي د اسلام د طالبانو په تحریک پر رهبری کې چې هغه د طالبانو د اسلامي امارت مشر باندې دوی اغیز لري تاثیر لري هغه دا د دې سبب عمل ګرځېدلې چې د اسلامي امارت یا طالبانو تحریک مشر دغه تصمیم ونیسي. یعنی متاسفانه درې سرور کسان د سړي چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین ترنامه لاندې ټول حکومت باندې افغانستان باندې ملت باندې دوی تحمیلوي او دوی د خپل ذوق او سلیقه او شریعت کې اسلام کې متاسفانه او اسلامي امارت رهبر ته مشر دا پکار دي او حکومت ته ټول دوی دا پکار دي دوی د ځان او دغه د حکومت د ګروانتوب حالت نه وباسي. یعنی د خلکو د درې سلور کسانو په غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق او غوښتنه دی باید په ریس کې ونه شي. یعنی حکومتداری داسې نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی د پوهنتون استاد فضل هادي وزین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناتو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې لږی ځپلې افغانان ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي منشي جان اګلن په یو ټویټ کې ویلي چې د ناتو غړو په افغانستان کې لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې له 2020 کال راهیسې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی وی د ناتو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پریښودلی. د دغې شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناتو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې د 2020 کال را په دې خوا شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. ایګلن دا نیوکه داسې مهال کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکي میندې اغیزمنې کړي. دغه اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختو خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده، شیدې نه لرم، داسې شیدې ورکړم. د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. هر قطعه دلته دغه عادي شیدې ډېرې خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي. نه خپلې شیدې ستاسو ده او نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته یې واخلم. د ماشوم داسې سوی ده دلته بشیدو کې نه څه شیدې نه لرم څه ورکړم او د خپلې شیدې مې وچې دي.
په افغانستان کې د نسیمی په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې له ورته حالت سره مخ دي. د روانې میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصه د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله اوسمهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبري اژانس افشا کړی چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
ریوټرز خبری آژانس په یوه ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یوه سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لشترلشه د 5 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبری امنیت متخصصان لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری آژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبری نفوذه 2 میاشتې وروسته په خپل توغندوي پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبری نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسئله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نښه کوي. د دې سایبری حمله خبر لږ وروسته لدې خپور شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په 20مې کالیزې کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلي شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبری حمله کړې د هایپرسونیک توغندو د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو افغان میرمن په افغانستان کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو په مرسته یو آنلاین تعلیمي مرکز جوړ کړی چې افغان هلکانو او نجونو ته وړیا زده کړې ورکوي. د پیام امید اکاډمۍ د ښوونیز مرکز مشره زرغونه پامیری وایي چې دا مرکز په بیلابیلو برخو کې جلا ټولګي لري. دا تعلیمي مرکز 15 استادان لري او 1500 نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې روزل کیږي. د دې اکاډمۍ یوې مسؤلې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم.
لزدک روز خم محروم انجونو تا دیلیک لوست دی زمینه دی برابر اولو دی حدسو پا دوام ده پیام امید اکادومی ترناملاندی یو آنلاین تعلیمی مرکز جول شو. دی بدخشان ولایتی او میرمن زرغونه پامیری چه دیاد خوانیز مرکز مسئول دوایی ده مرکز دی پانتون دی او شمیر استادان الخوا جول شوی دی حقی آزادی را دیتا ویل چه دی ده مرکز تعلیمی طولگی دی الکانو اینجونو لپار اواریا دی
چون شرایط اقتصادی کشور و
ده خلکو اقتصادی حالت ټولو ته معلوم دی د همدې لپاره موږ وغوښتل چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. مرسته یوازې په مادي شیانو نه کېږي، په اوسنیو شرایطو کې زموږ هیوادوال زده کړو ته اړتیا لري، ځکه خو موږ غواړو د دې ښوونیز پروګرامونو له لارې فرصتونه برابر کړو. په دې مرکز کې زموږ ټول پروګرامونه وړیا دي.
هغې زیاته کړه چې دغه مرکز اوس مهال تر 1500 څخه ډېر زده کوونکي لري او بېلابېل مضمونونه پکې تدریسېږي.
صنف دیپلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است.
موږ د شعرونو د دیپلمې د ځان پېژندنې او د قرآن عظیم الشان څو ټولګي لرو چې په مختلفو کچو تدریس پکې کېږي او انګلیسي هم شته چې ابتدایي، منځنۍ او په عالي کچه دي چې د کورنۍ او بهرنیو استادانو په مرسته تدریسېږي. همدارنګه آلماني او فرانسوي ژبې تدریسېږي او د انجینرۍ د پوهنځي د څانګو ډېری نور پروګرامونه د تجربه لرونکو پروفیسرانو لخوا تدریسېږي.
د میرمن پامیری په خبره په دغه آنلاین ښوونیز مرکز کې 15 استادان تدریس کوي. احمد الله بارش چې په دې مرکز کې د ناول لیکنې او بیان د هنر په څانګه کې تدریس کوي وایي
ما میبینم ارزیابی مینیم که خواهران
زه وینم او ارزوم چې زموږ ورونه او خوندې په رښتیا هم له علم، ادب او کلتور سره مینه لري او دوی ډیر زیار باسي. موږ له دوی څخه په رښتیا راضی یو. موږ د افغانستان د نوي نسل د راتلونکي لپاره هڅې کوو.
د دغه مرکز دوست زکوونکو فرشتي هاشمي او گوهرشاد ازادي رو بیته ویل
چون بیشتر در بخش نویسندگی
دا چیزه د لیکلو له برخې سره جوړه مینه لرم نو له همدې عمله د لیکلو په ټولګي کې شامل شوم. دوی د افغان انجونو لپاره ډیر خدمتمن فعالیتونه درلودل. په اوسنی وضعیت کې آنلاین صنفونه په حقیقت کې د افغان انجونو لپاره یو نوی هیله ده.
البته در شرایط امروزی
پوستنی ندد که چه هر چه دنجونو پر مخ تلل شوی دی دا دنجونو لپاره او خبرستد دی چه خپل علمی ذخیره تا ودور کری. زوز محل پشپگو ټولګیو که گردون کوام لکه دکلمه زن پیشندنه د بیان هنر، گرامر او آلمانی ژبه چه انشالله روانانه با پیل شی بدی ایله چه دا خوانزی یو رز پانتون شی.
د دغه مرکز مسؤولین وایي چې په راتلونکي کې د هلکانو او انجونو لپاره د لا زیات آنلاین صنفونو د جوړولو هوډ کړی. طالبانو د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه له پورته زده کړو او په پوهنتونونو کې له لیک لوست څخه منع کړي. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او زده کړې یو شمېر فعالانو له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د پوهنې یو شمېر کارپوهان د دا ډول فرصتونو د رامنځته کېدلو ډیر کلی تر څنګ وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې د ستونزو له امله به آنلاین زده کړې له ستونزو سره مخ شي. که څه هم د نجونو پر زده کړو بندیز په ټوله نړۍ کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو تر اوسه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د بندیز په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
قدر من اوریدون کوشه به ورست تاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پر سنگار تونونو د طالبانو تربندیز روس ته یو شمیر سنگارګری میرمن وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپل اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلین تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي، خو وایي طالبان خپل پریکړه نه بدلوي.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو. زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیانې خرڅ کړه.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره یې نه د طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د دې توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسي، دوی غواړي خزه از کې. مونږ ډیر ول چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ تراکې چې اوس تاسو چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار او د خپل کور شیان خرڅ کړه. دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سنگر کوونکی میرمن عزیزی هم ورته ستونزه لري. هغه ازادي راډیو ته ویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاري خرڅوي.
رای بدیل برای دخترایی که درس میخوانده
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نه یم چې هغوی انجونو ته د ښوونځي او پوهنتونونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ؟ نه، نه دې کړي. او لا چې وږی وي، خپله چې وږی مجبوره چې هیواد پرېږدو. هغه مو چیرې لوسته ده؟ بله لاره ده چې کراچۍ کې ترکاري بار کړو، په ټول ښار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونې مسؤل او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته د سینګار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي. خو په خبره داسې ورته ښکاري چې علي ځلي بې پایلې دي.
د تمدید پیشنهاد مونږ کړی ده چې د دوی وخت به تمدید شي، هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه ده رسېدلی. او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده چې چېرته دوی وکولی چې په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه تر اوسه پورې نه ده راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده. مونږ څه فکر کوو ځان سره؟
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مو هم په دې اکل وپوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نکړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له 2000 څخه زیاتې میرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې انجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو صدا خلاص کړي چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي، چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلام او احترامات وینم. د هرات ولایت در سره په تماس کې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه الکترونی دي. پاسپورټونه خپل هیوادوال تور کو دا لس 12 ورځې ورته تیر کړي. د اتر پر مخه پر شول فاریاب بادغیس هرات پارا نیورکو ولې نورکو مستحق نه دی هیواد نه دی. موږ ولایتو کې په ولایتو کې پاسپورټونه بند کړي دي. امیر خان موتکی صاحب چې کښېن موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکوو. موږ امارات موږ څه کړي دي؟ موږ څه کړي دا امارات یې ستاسو خبره ده. امیر خان موتکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال پرېږدو. ستا قانوني لارې دغه دي چې ورشي که په لمرداري وکړي ودې تړي چې زموږ نوم بدېږي کاسي وکړي ګوشېر سواخي ماته کړي. دا څه کارونه چې دی کوي؟ واسطه بازي چلیږي چې واسطه یې ووسي ډارې کېتېږي پاسپورټ ورکړي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله او هیله هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېر زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وي چې هغه ټولې په وچېدو د کرزونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرحات بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرحات د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو ری قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. وخت د شپې 9:30 دی. په مکړی خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,6 لک زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځېد. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکی چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه په یو مهم کنفرانس کې به هم ګډون وکړي. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکي چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم ورغوځار کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د راپور له مخې نن د ننګرهار ولایت پولیسو ویلی دی چې پیخه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې په دې پیخه کې د یوې بلې کورنۍ درې غړي هم ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټه الوتکو د تولید پر صنعت او له شلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي. لندن تور لګولی چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د د هیواد دا اقدام به د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بند کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه برید وروسته لویدیزو هیوادونو پر ماسکاو پراخ بندیزونه لګولې دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربی اماراتو او روسیا کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولانډ د دفاع وزارت د دې هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولانډ دولتي خبري اژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولانډ د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولانډ ته د خلکو د غیرقانوني اوښتو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولانډ دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشې لیدل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په غفایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلی شوی وی ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل، چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروپ لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 50 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلی دلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي. کچیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې دغه هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ده ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباہ کوي دي ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدل چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي مګر ډیر ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وای تو درې پلانکای به سوای تو درې خلک به سوای خپلوان به می سوای د دې د نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي یا د په اړه باندې فکر کولای شي یا د دې غتوان لري چې هغه کار وکړي شي دغه د خلکو خبرې لدین را ګرځوي نو کچېری دغه شی وړي وړي خبرې د په کتابونو کې ول ولي زه ډاډم چې د به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپل پریکړه په خپل کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده دا چې ولی له دی اورو
یو د مکتب فشار د سونه د کورس وځي بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلاړه ډارې دلو سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلاړه ته کې نه استول شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نه استول چې مزدا هغه هم دی اده وته بیا وهلو به ټکول به نو مې مراد باندې کې خود از تقیر ور به بیا سی کورس تلل د زړه کورس نه کې کورس تلل سی مکتب ته
دا وم ټولګیز د کې راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډیر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي
استادان دی دیوار درت درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځانې بخیا غو ته نه وایس دا څنګه زده ده کنه سیز دا دیم نه وحی دی ټول سمفیا نه الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لار سی بیا ټول در زوایس دیو سم نام زرتوري استاد نام بخی زرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده یعنی موږ یې کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي مطلب د ډب او ادب کې څه وسره وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلای
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لته ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره بس مختلفو کورونه وي ته دند به کتل هغه وی هافرین را کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دې ټولو آی کیو یا غدي هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړی درجه وي په ټولګي کې یو به ورسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی، یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه یې وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به اضدم وي، خو صرف که بهغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید باندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سم شاګردوي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغه نو ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخک تر مخک د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخ ته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کې ني تر امتحانونو پر په مغه چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مختدي، او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا توتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاری چې ما شاګرد وو هغه غلی کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالې ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.